سلامونه وخت مو په خیر وخت په افغانستان کې د ماخم شپږ بجې دی تاسو زموږ غږ ته رادیو نه اوري په مو کې د سات خبرونو ته د تخار ولایت په مرکز تلقان ښار کې د تیر ماخم د 14 پړه د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې ومنله د ډلې تیر شپه نه وخت پر خپل اکسپانا په یو بیان کې دا کړی چې وسلوالو یې د تلقان ښار د لومړی حوزې پر خرارګه د برید پر مهال د طالبانو د ځواکونو سر ګروپ ملا انور وژلی او درې نور سرتیري یې ټپیان کړي دي. له دې مخکې سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د تعلقان ښار په سرای سنګ سیمه کې پرون ماښام یوه درانه چاودنه شوې ده. د ازادۍ جبهې د دې ادا په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي او ازادۍ راډیو هم په خپلواک ډول دا ادعا نه شي تاییدولی. د طالبان د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ په یو کان کې د چین د شاوخوا 350 میلیون ډالر پنګونې خبر ورکوي. د دې وزارت ویان همایون افغان له ملي ټلویزیون سره چې طالبانو یې اداره کوي په مرکه کې ویلي دي چې د استخراج د چارو ټول لګښت په چینایي شرکت کوي او د ترلاسه شویو عوایدو 50% سلنه به افغانستان ته ورکوي. نوموړی زیاتوي چې د چایاب ولسوالۍ په سمتي سیمه کې د سرو زرو دا کان لوی دی خو په تړون کې شاوخوا 12 مربع کیلومتره ساحه له مزایدي وروسته د 50 کلونو لپاره چینایي شرکت او افغان شریکانو ته ورکړل کیږي. د ښاغلي افغان په وینا د دې کان د استخراج ټولې چارې به په افغانستان کې دننه کیږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیلو شرکتونو ته د سرو زرو د کانونو د استخراج ټولې د تړونونو د پلان خبر ورکوي. د افغان خزونجونو او بشری حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي په ټولو افغانانو او نړیوالو غا کړی دی چې د انجونو پر زده کړو او کار د بندیز په مسله کې د افغان خزو څخه ملاتړ وکړي. رینا میری په افغانستان کې د خزونجونو د پانتونونو او په نادولتي ټولنو کې د غوی پر کار د بندیز د دو کلنې په درشل کې په یو پرانیستي لیک کې چې بیګای پر خپل ایکسپانې خبر کړي ویلي افغان نارینه که په هیواد کې دننه دي که بهر باید خپل میرمنو لونو خويند او ټول افغانانو خزو سره ودرېږي. د ترکی په لویدیځه موګلا سیمه کې نن څلور کسان هغه مهال مړه شوي دي چې یو امبولانس هلیکوپټر د روغتون له ودانۍ سره ولګېد. د ترکیې د روغتیایي وزارت وایي د هلیکوپټر چې دوه تنه پیلوټان یو ډاکټر او یو روغتیا پال پکې وو د موګلا له روزنیز او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګېد. د موګلا والي خبریالانو ته ویل چې هلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پوړ څخه سره ولګېد او بیا پر ځمکه راپرېوت. په روغتون او د پیښې په ساحه کې چاته زیان نه دی اوښتی او د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا پوځنني یک شنبه وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یوه الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه په ډزو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوي ویشتل شوې ده خو دواړو پیلوټانو یې ژغورل شوي دي. د اسوشیتد پریس اژانس د راپور له مخې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د امریکا پوځ یمن د حوثي یاغیانو دا په نښه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول. خو د امریکا د پوځ مرکزي قومندان سینټ کیم ندی ویلی چې دغه پیښه په محل دغه پیلوټانو چې یو یې برسیران ټپی شوی دی څه ډول ماموریت مخ ته وړه. او یو سپورتي خبره، د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د څلورم فصل د شپږم یوونۍ په دوام به نن یک شنبه د مرغومې میاشتې په دویمه نیټه دوه لوبې ترسره شي. د مهال ویش له مخې به د عدالت فرار لوبډله د کابل د پیروزو ځوانانو له لوبډلې سره او د سرپل ولایت د خدیم اف سي لوبډله به د فاریاب د سرسبزي اشلر له لوبډلې سره مخامخ شي. پرون د خراسان فاریاب او استقلال کابل لوبډلو ترمنځ لوبه 2-2 مساوي پای ته ورسېده او په بله لوبه کې هرات ولایت د اټک انرژي لوبډلې د بلخ ساحلي چپې ته 2-0 مات ورکړه. په دې خبري مجله کې موزه فرشته سها کار کولای کوم. وړاندې په مجله کې به د راپورونو په لړ کې راسره واورو چې په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینې مجلس د څلورمې ورځې لپاره هم روان دی. په دې اړه ځینې کسان غبرګونونه لري. او د زده کړو تحصیل پاتې شوي یو شمېر نجونې او زده کړیالانې وایي چې وروسته له دریو کلونو دوی د دوی پر مخ د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې لا هم بندې دي.
درای کال وشول او په درای کالونو کې کدی پرختینی مناشمن وای نو یو لاره به را بسلی وای او دنجونو پر مخ پای خوانځي خلاص کړی وای خو نه یاد وازی دا چې خوانځي پر مخ ته بند شوی دی په هنتونونه هم بند شواله وسته
او د دې تر څنګ به دا هم واورئ په ژمي کې په افغانستان کې خلک خو اړ شوي دي د سون توکو د لاسته نیولو د لاسته راوړلو دپاره خپل د کور توکي خرڅ کړي
د کور سامان مې لوی ټول خرڅ کړو چې ومې کتل هغه سامان قیمته قیمته واخله چې بیا خرڅی هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي
وړاندې په مجله کې نور راپورونه هم شته راسره اوسئ
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبري ټوکی ته به هم خراغلې وړاندې برلا شول راپورونو سره په کندهار کې د طالبانو حکومت د کابینه مجلس ته څلورمې ورځ لپاره هم روان دی او ټاکل شوی چې سبا هم دوام وکړي لدې مجلس سبا خبرو سرچینو ازادي رادیو ته ویل لته څلور ورځې راهیسې د طالبانو د حکومت د مشر او چارواکو د مجلس بحث په افغانستان کې بهرنۍ موسسو د فعالیتونو پر څرنګوالي سرخي د سرچینو د هم ویل چې تر اوسه په دې خبرې شوی چې یاد د موسسې مطلق بند وي هم د کورن نیو مسول لارو او د دوی د حکومت د غوښتنو مطابق فعالیت تر سره کړي په کندهار کې حکومتي سرچینې هم د مجلس تاییدوي خو وايي چې بشپړ جزئیات به یې تر ختمېته وروسته شریک کړي نورحال فیروزی عزیزی اورو
د طالبانو حکومت چارواکو لتیرو چلو ورځو راهیسې په افغانستان کې د بهرنۍ موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه ناستې خبرې اترې او د نظریاتو تبادلې پیل کړې دي په کندهار ولایت کې لدې ناستو با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د طالبانو د حکومت مشر او د کابینې د غړو ترمنځ په افغانستان کې د بهرنیو موسسو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه بحثونه روان دي سرچینې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نمونه او غږونه یې خپاره سي خو زیاتوي چې تر اوسه په دغو ناستو کې شرایط ایښودل سوي چې یا د بهرنۍ موسسې په بشپړه توګه په افغانستان کې فعالیت نه کوي او یا د هم د دوی په ټکو خپل فعالیتونه د کورنیو بنسټونو او موسسو له لارې مخته یوسي او کورنۍ موسسې دي د حکومت له غوښتنو سره سم د خپلو فعالیتونو ټول راپورونه ورسره شریک کړي دغو سرچینو ازادي راډیو ته دا هم لیکلي چې نړیوالې موسسې او بنسټونه د یوازې کابل کې فعالیت وکړي هلته د دفترونه ولري او نور ولایتونو کې د فعالیت د کورنیو انجوګانو یا موسسو په وسیله وي هغه انجوګانې چې اقتصاد وزارت جواز ورکړی وي او د حکومت معیارونه ومني سرچینې دعوی کوي چې د طالبانو حکومت غواړي په یادو موسسو د جدي څار تر څنګ پکې ځینې حکومتي کسان هم وګماري تازه د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو له دې وړاندې یې ورته ادعاوی رد کړي دي په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت یوه سرچینه بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دغه ناسته تاییدوي او وایي چې د څو ورځو سیمینار اختتامي مجلس دی چې په خبره یې په بېلابېلو موضوعاتو پکې خبرې سوي دي خو د طالبانو د حکومت دې سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بشپړ جزئیات به د مجلس تر پای ته رسیدو وروسته شریک کړي په ورته وخت کې د ځینو نړیوالو ادارو او موسسو کارکوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تېرې اونۍ راهیسې د دفتر مشران کندهار ته تللي دي د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو کارکوونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته لیکلي چې د دوی مرکزی دفتر ځینې مشران هم د همدې موضوع اړوند کندهار ته تللي دي بلخوا یو شمیر بهرنۍ موسسو ځینې کارکوونکي چې نه غواړي په راپور کې نومونه خپره سي ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل چې که د نړیوالو موسسو فعالیتونه بند او یا یې هم صلاحیتونه کورنیو موسسو او انجوګانو ته وسپارل سي دا به د دغو موسسو او نړیوالو ادارو مرستو ته د اړمنو افغانانو پر وضعیت منفي اغېز ولري له دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف او د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن دوو کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل
دلته د دوی تر لاس لاندې دي کارمندان کې درولی شي د دوی په پالیسیان کې ډېر تجربه ځي ځکه دوی هلته وړي چې د دوی کسان هلته دي دا به ډېر غټ تاوان وي د افغانستان د خلکو دپاره چې هغه بودجه چې دلته مصرفېږي هغه په خپل ځای کې نسي مصرف دا چې په افغانستان کې انټرنېشنل موسسات بند شي یا انټرنېشنل موسسات خپله پالیسي واړي نېشنل موسسات ته کوم پروژې په لاس ورکړي چې په افغانستان کې پیلې شي دا به هغه مستحقو کسانو ته ونه رسېږي
تا تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د لندې په 9 د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 1,40 داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د دوی په خبره د چارو د ګډوډۍ سبب سوي دي. د اوچا په باور دا د 1 مخکې په پرتله 55% کې زیاتوالی ښیي. اوچا زیاتوي چې د دې مداخلو 99% مسولیت طالبانو ته ورګرځي. د څرګندونې او راپورونه داسې مهال دي چې وړاندې په 2022 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا په بهرنیو ادارو او نو دولتي مؤسسو کې د افغان ښځو د کار د بندیز په غبرګون کې ډېری مؤسسو خپل فعالیتونه بند کړل او دغه شان د سویډن کمیټې فعالیتونه بیا په سویډن کې د قرآن عظیم شان د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو لخوا اوربند شول. د سویډن کمیټې شاوخوا 1 وړاندې اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولي او پروګرامونه یې د ناروې کمیټې NEC ته سپارلی دي. د یادونې ده چې نږدې 1 وړاندې د اکثرو سویلي ولایتونو په ګډون د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د یونیسف پر محلي ټولګیو هم بندیز ولګېده. دا چې دا مهال په ټول افغانستان کې څومره شمېر بهرنۍ مؤسسې فعالیتونه کوي، د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي له دې وړاندې په 1402 کال کې په یوه خبري ناسته کې د دغه وزارت د کلني راپور وړاندې کولو پر مهال ویلي وو چې له دوی سره ټولې 203 بهرنۍ او 2021 کورنۍ مؤسسې ثبت دي چې له دې شمېر یې 4 بهرنۍ او 216 کورنۍ مؤسسې چې ټولې نادولتي وي دوی منحل کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وی دوی د دینی مدرسو ترڅنګ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د پراختیا لپاره هم شمندي. ریاست الوزرا د مولوي عبدالکبیر له قوله په یوه اعلامیه کې ادا کړی چې د دوی حکومت په سیاسي او علمي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري، خو له زده کړو تحصیل پاتې یو شمېر نجونې او د زده کړو یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې په تیرو 3 کلونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول د تعلیمی بهیر ته سخت زیان رسولای دی. نور حال الله اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو په ګډون د پوهنتونونو او نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې تړلې، تازه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا ته د ژمنتیا خبره کړې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون شنبه په یوه اعلامیه کې د مولوي عبدالکبیر له قوله ویلي چې حکومت یې د دینی مدرسو ترڅنګ د عصري زده کړو د مرکزونو پراختیا ته هم ژمن دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په لوګر کې له یوې جهادي مدرسې د فراغت په مراسمو کې کړې او ویلي دي چې هڅه کوي چې د پوهنتونونو محصلین هم په شرعي روحیه سنبال د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي. مولوی کبیر ادعا کړې چې حکومت په سیاسي او علمي برخه کې لاسته راوړنې لري او په ټول هیواد کې تعلیمي کال په ښه ډول جریان لري، خو د هغه څرګندونې د ښوونځیو او پوهنتونونو د خزینه زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو تر بندیز وروسته له زده کړو بې برخې شو، ازادي راډیو ته وویل
درې کاله وشول او په درې کالونو کې کدوی په رښتینې معنا شمن وای نو یوه لاره به رابسلې وای او د نجونو پر مخ به ښوونځي خلاص کړی وای، خو نه یاد وازی دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شواله، اوس نیمه لوړ زده کړې هم بند شولې چې دا د نجونو لپاره یو سخت گذار دی.
پرتی پونځي د سلورم کال محصول سپوږمۍ وای د ښوونځي او پوهنتونونو پراختیا هغه وخت ګټوره ده چې هلکانو او نجونو ته په یو ډول د زده کړو زمينه برابر شي.
طبعا د یو هیواد په کچه د ښوونځي او پوهنتونونو په پراختیا او پرمختګ کې د زده کوونکو او محصلینو شتون اړین دی، نو کله چې د ټولنې د نیم قشر له زده کړو او تحصیل څخه بې برخې وي نو فکر نه کوم د دې ښوونځي او یا هم پوهنتونونو د پراختیا او پرمختګ مسله د دومره مهمه وي او یا هم دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال وروستیو څرګندونو ته په اشاره وایي طالب مقامات باید خپلې څرګندونې په عمل کې ثابت کړي. لډلې زر کې مالیار ازادي راډیو ته وویل
دغه عهد چې تړلی ده په دې باندې عمل وکړي او ښوونځي خلاص کړي، دا د ملت غوښتنه ده او ملت په دې باندې خفه ده او د دې نه باید نور په دې جهت کې عملاً اقدام وشي، نظر دې ته چې یوازې خبره وشي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په روسیې کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیايي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. که څومره طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د شریعت له مخې تامین کړي، خو په تیرو 3 کلونو کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د دوی په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي دولتي ادارو کې د خزو په کار کلک بندیز لګولې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې نو یو وکمنو د بهرنیو چارو د وزیر لټاکلو وروسته د دفاع وزارت لپاره هم د یو مشر د ټاکلو خبر ورکړی. نوې دفاع وزیر مرهف ابو قصره د بشار الاسد رژیم د وکمنۍ په پرځولو کې مهمه ونډه درلوده. نور حال احمد تکل نور.
د سوریې نو یو وکمنو مرهف ابو قصره چې د هیات تحریر شام ډلې مخکخو مشرانو څخه دی د دفاع وزیر پر دنده ګمارل دی. ابو قصره چې د ابو حسن په مستعار نوم هم یادیږي د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو له ډلې وو. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په اتمه د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني وپرځوله. رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې ابو قصره د اسد د واکمنۍ پر ضد د پاڅون پر مهال د یو شمېر مهمو پوځي عملیاتو مشري کړې وه. د سوریې سنا خبری اژانس راپور ورکوي چې نوی واکمن احمد الشرع چې په خوا د محمد الجولانی په نوم یادېده پرون د وسلوالو ډلو له استازو سره په غونډه کې د سوریې د راتلونکو پوځي تشکیلاتو په اړه خبرې وکړې. د غونډې په تصویرونو کې چې سنا اژانس خبرې کړې ابو قصره په داسې حال کې لیدل کیږي چې د الشرع څنګ ته ناست دی. د سوریې صدر اعظم محمد البشیر تیرونی وویل چې د دفاع وزارت په تشکیل کې به بدلون راشي او پلیکو کې به پخوانی وسلوال او هغه پوځیان شامل شي چې د اسد له حکومت څخه بغاوت کړی وو. خغلی بشیر چې په خوای په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د هیات تحریر شام په مشرۍ د واکمنې ادارې مشري کوله د هم ویلي دي چې دای به راتلونکو درې میاشتو لپاره د انتقالي حکومت مشري وکړي. نوی حکومت نه دی ویلي چې درې میاشتې وروسته به څه کیږي. د سند راپور لمخه پرون لدې مخکې د سوریې واکمنې عمومي قومندانۍ اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د سوریې د خلکو هغو هیلو ته په ځواب کې شوی چې غواړي د هیواد له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ولري او سوله او ثبات پکې ټینګ وي. عمومي قومندانی وای و دیرش کلن شیبانی د دمشق له پوهنتون څخه فارغ شوی دی او مخکې د ادلب په اداره کې د سیاسي څانګې مشري کوله. د الشرع ډلې چې په 2014 کال کې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړل او وروسته یې څو کاله په ادلب کې د اسد د رژیم د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې ادارې مشري کوله. د 13 نومبر میاشتې په وروستیو کې د رژیم د ځواکونو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او خارونه یو په بل پسې نیول تر څو چې دمشق ته ورسېدل. الشرع چې پروانه اونۍ کې لنړیوالو استازو سره لیدنې کتنې درلودي ویلې دي چې د ډېر تمرکز به د هیواد پر بیارغونه او اقتصادي پرمختګ وي. هغه ټینګار کړی چې د نویو کړکیچونو جوړولو ته لیوالتیا نه لري. واشنگتن د الشرع هیات تحریر شام په 2014 کال کې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ خو د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې واشنگتن به د الشرع پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزه اعلان بیرته واخلي.
لا خبرونو ور اخوا
افغانستان کې د ژمي پر اطلاو د هوا په سړېدو سره یو شمېر بې وسله کورنۍ د سون توکو د غیستو لپاره د خپل کور توکي پلوري. په دې اړه د ابدې سپوږمې راپور ته غوښی.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ژمي د پیل دویم ورځ ده او په مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو کې لاله مخ کې هوا سړه شوې. یو شمیر بی وزله کورنۍ وایي دوی د سون توکو د اخیستو وس نه لري نو ځکه اړ دي چې ورته د خپل کور توکي وپلوري. د کابل اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره سایمه چې وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای سږ ژمی خپلې خونې تودې کړي، اړه شوي چې یخنۍ نه د خپلو وړو لمسیانو د ژغورلو لپاره خپل د کور ځینې توکي خرڅ او لرګي پرې واخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما د درې کور سامان خرڅ کړل لري. دوه انګند مې وایي ګورګان مې واده شوی هغه ته سامان ورکړو. 50 کلن کور مې خپل هم کور کړو هغه مې خرڅ کو. د کور سامان مې لوري ټول خرڅ کو. او چې ومه کتل هغه سامان قیمته قیمته واخلا چې بیا خرڅې هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي. بس ما د کور سامان په 200 او 300 روپو باندې د کمپلې وي او د کور سامان مثال دا د کور دیګونه وو او بکسونه وو او دا د کور بسرې په 200 هغه سیمې په 2000 او 3000 روپې باندې وو ور مې کړ په 200 او 300 باندې مې ورکړلې چې کار نشه نو څه وکړو. په خبر ته څو وار مې اسا وکړ چې زه لا شم خدای تخت لاره نه شکم پلا و تخت منه چې شنه دا ډاکټر نه زخپر ځان تر خوګه دا دوا واخره مده دا دوا واخره مده خپل کور ته زخپر ژوندۍ واخره.
د میدان وردګو د مرکز میدان خار اوسیدونکو رڼا هم ورته اندېښنه لري.
زمې پر سیدو سره مشکلات نور هم ډېر سوي دي. اقتصادي مشکلات به ډېر سوي ده نو کور کې مې خپل نه درلوده لږه مې خرڅه کړله یو څه روپۍ را سره وي په مې دوا بوجه زغال واخیستل. اقتصادی مشکل هم ډیر ده پر اوس کله مو هم بس سخت زمای تیر کې.
د یو شمیر کابل خاریانو په خبره دا مهال په کابل کې یو خروار بلوت لرګي تر 1500 افغانیو پورې، یو خروار د ډبرو سکاره تر 1000 افغانیو او یو کیلو بلند گاز تر 1000 افغانیو پورې پلورل کیږي. هم مهال یو شمیر کهنه فروشان یا هغه کسان چې د استفاده شویو توکو دی پیر او پلور کاروبار کوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. لډلې محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
دغه مردما وضعیت اقتصادیش خراب است، قالین کاوچ فرنیچر
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، غلی کاوچونه فرنیچر یخچال تلویزیون او ډیر نور وسایل پلوري. زه د هغوی کورونو ته ورځم او هم دا وسایل تری اخلم. دا چې اقتصادي وضعیت خراب دی کار نشته، خلک د خپل لګښتونو پوره کولو لپاره دا شیان پلوري.
دا څرګندونه داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په خپلو وروستیو راپورونو کې هم خبرداري ورکړی چې سږ کال به افغانان یو سخت ژمی په مخ کې ولري چې په ډیری سیمو کې به د واورې ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټکنۍ شي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې چې د لیندې په 1/3 د ژمي په لومړۍ ورځ یې خپور کړی ویلي چې په سخت ژمي کې به چې نن یې لومړۍ ورځ ده نږدې 45 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې شوې دي او د افغانستان یو پر 1/3 برخه وګړي له لوږې سره مخامخ دي.
هغه نارینه او مېرمنې چې هر ورځ په افغانستان کې پلی ګرځي او قدم وهي وایي له ښه صحت برخمن دي. ډاکټران هم سپارښتنه کوي چې پلی تګ او قدم وهل باید د انسانانو د ورځني ژوند د مهالوېش برخه وي. نور حال په دې راپور کې
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورتي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي چې له کبله د دوی روغتیایي وضعیت ښه دی. د مزار شریف خار اوسیدونکو فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورتي جمنازیم کې ورزش کاوه وایي و سه پلی تګ په خپل ورځنی مهالوېش کې شامل کړی دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با توجه به بسته بودن ورزش
د خزینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته پکتو اوس څخه زول لپاره د ورزش خلاره هم د پیاده ګرځېدل او قدم مهل دي چې کولای شي له هغه په ګټه اخیستنې خپل روغتیا ته پام وکړي. قدم مهل د پریشانی د لری کولو ته بدن او قلب ته سلامتی لپاره ډیره ګټه لري.
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکو محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري وای په منظمه توګه د پلی تک لامل خصه حت لري. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځیدل ډیر مرسته کوي. ما ته تجربه شوه زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلا بیلو ناروغیو اخته شوی دي.
د هرات ولایت اوسیدونکو احمد د پلی تک د ګټو پاړه ازادي رادیو ته وویل
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځېدو انسان آرام کیږي او د شپې خوب ختيږي او کولای شي خوب وکړي. کچیرته پیاده و نه ګرځې نو د شپې خوب به مسم نه وي. د ژمي په دې اوګدو شپو کې بڅو زل راويخيږي خپل چې لاس بجې وې د شم د سهار مانځه تراويخيږي.
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وایي قدم وهل د ټولو لپاره ګټه ورتمامې دی شي
حرکت پیاده روي بر تمام ګروه سنی البته دا
پیاده ګرځیدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره خصوصا تنکي ځوانانو هغوی چمرونه زیات دی ګټه رسوي چړنی خی چې د سهار لخوا قدم وهل ډیره ګټه کوي او هغه چې هر ورځ یو ساعت قدم وهي له هغه یې عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي
د خاغلی سعادت خبره هغه چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلیتګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم وهي د ډاکټرانو په خبره پلیتګ یا پیاده ګرځیدل د وزن د کمښت د خپګان او اندېښنو په لمنځوړلو د عضلاتو د سم فعالیت د وینې د فشار د کنټرول د هډوکو د پچیدو د مخنیوي او د اکسیجن د خیا خستنې له سیستم سره مرسته کوي کڅم قدم وهل او پیاده ګرځیدل یو له هغو فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدای شي خو په افغانستان کې ورته دومره پام نه کیږي او خلګان نګدې زینو ته د تګ لپاره له نقلي وسایتو کار اخلي ځینې افغانان دا کوي چې د قدم وهل لپاره مناسب زینو نشته د یادونه ده چې قدم وهل او پیاده ګرځیدل هم مناسب فزیکی فعالیت او هم خپ سپورت کیدای شي کله چې د فزیکی روغتیا د خکولو د وزن د کنټرول یا د عضلاتو د پیاوړتیا په موخه تر سره کیږي نو سپورت ګڼل کیږي او کچيري په عادي توګه او پرته لکوم ځانګړي هدف تر سره شي نو په ژوند کې یو ډول ورځنی ساده او ګټور فعالیت دی
د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې د شپې ورځې په ګڼیو کې د ګوړې د جوړولو وخت دی د ګڼیو یو شمیر مالکان وایي لا بیل بیل سیمو خلک دغه ولسوالۍ ته ورزي او فرمایشي ګوړې پرې جوړوي د ګوړې او خوګو یو شمیر شوقیان بیا وایي دوی لری لری زیونو د فرمایشي او چې میوې درلودونکو ګوړې جوړولو لپاره کامه ته راغلي دي په دې اړه جالب راپور اکرام الله اکرام چمتو کړی
ګوړه خو اوس هم خوندور خوګ دی خو کله چې ستا مخامخ په غاڼې کې تازه جوړیږي نو خوند لا یو په دوشي امیر حمزه شینواره وای حمزه د خوږ شنا به در تاسو صفت کومه ګوړه چې له هرې ډډې وڅکي خوګوي د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د شپې ورځې د ګوړې د جوړولو وخت دی دا ولسوالۍ کلی وی خو د وړې په موسم کې د مشهور شریخ لامل د غنو سیلانیانو قربوینو د جمی د موسم لپیل سره سم پکې د دودیزو غاڼیو اورونه بل او لګنیو د خالصې ګړې بازار ګرم شي غن خلک د غلطزی او د خپل کورنیو او ملګرو لپاره فرمایشي تازه ګړه جوړوي د غاڼي یو شمیر مالکان وایي چې څوم د اقتصادي ستونزو لامل سره کال د تازه ګړې پلور کم او د تیرو کلونو غوندې نه دي خو بیا هم ورس چلیږي دی وی غانې مسول روح الله ازادي رادیو ته ویل
شکر دی بس خلک راضي ملمانم راضي نورو سیمونه کابل نه د نورو ولایتونو نم راضي الحمدلله بس کار کرے او بزم خو سپي سره ګوړه د پاکه ګوړه د خلک خپل ګوري ملاوت پکې نشته دی بس شکر دی الله ناراضي بس خدای د ډیرو خلکو کار پکې کیږي مزوران پکې چا پیر دی را غانې کې لس پینځل لس مزوران کار کوي تر شلو پوری ټیکټری پکې چا پیر دی همدغه سي نوډیرو مسلمانانو پکې موږ سره کار روان دي
د روحلا په خبره دوی سره سکه کال د یو من تازه ګوډي بیا ل 15 تر 15 نیم سو افغاني ودا خو زیاتوي چې تیر کال دا بیا یو څه لوړوا د خبره اوس مهال په ټوله کامه کې خایل شپې ته ترویا غاڼي موجوده وي چې په هر یو کې لګ تر لګه لو تر لس کسان کار کوي د غاڼي مسولین اټکل کوي چې سکهال په دی ولسوالۍ کې د نورو سیمو په پرتله د غاڼي حاصلات زیات او خای تر راتلونکو دریو میاشتو د غاڼي ول شربتونو د ګوړې د جوړولو غاڼي چالانی وي دوی وایي د ورځې په منځني ډول په هر غاڼي کې له 500 نیولې تر اویا منه ګوړه تولیدیږي او د ننګرهار په مارکیټونو کې پلور تکي خدل کیږي شمس الرحمن چې لکندهار ننګرهار او بیا کامی تتللې وای هر کال د غنیو په موسم کې د غول سوالې تزي او د غلطه د خپل کورنۍ لپاره ځانګړي فرمایشي ګوړه جوړوي هغه چې ځینې خلک پکې بادام ممپلی چارماغ پستا او نور مغز لرون کې وچا میوه ګډوي
ننګرهار کامی تر غلیو کامی ولسوالۍ ته دلته ډېر ښه چکرې زایم دي د میلې زای دي او دا ګوړې دلته ستاسو مخ ته جوړي ښه صفه او پاکه موږ خپل دلته چارماغز بادام شانور تر اورو د دا وچه میوه په ګوره سره ګډي او ډیره فرمایشي پاکه ګوره درته ګوره درته جوړي
د تازه ګوړي او بل مینوال صداقت چې ل جلال آباد خار د غول سوالي ته د تازه ګوړي د خېسلو لپاره ورغله ازادي رادیو ته وویل
هر کال راځو دلته کامی ته چکر چو هو بیره شو غاڼې ته د کامی را خېسته ګوړه دا خسبینه ګوړه دا ملاوت پکې نشته دی او بس سیو یو چې ومن دو منم ساده وی وړله یو منم چغزه والا وکړله او ملاوت پکې نشته په دې وجه باندې راځو نن سبا کامه کې د غاڼې غانو ډیر خسیزن دی خره چکر زیری خره ملمنو زیری
د کامی ګوړه په افغانستان کې مشهور ده او په خاص ډول د ژمی پراتک سره ډیرې کورنۍ هڅه کوي چې دا ګوړه وپیری د ګوړ یو شمیر سوداګر وای د کامی ګوړه چې بیلابیل مغزلرون کې وچه میوه ورسره ګډیږي د تحفې په ډول تر امریکا او اروپا رسیږي خو دوی وایي که د طالبانو حکومت په دې موسم کې له پاکستانه د ګوړې په وارداتو بندیز ولګوي نو د دوی د تولیداتو بازار به ورسره لا نور وغوړیږي.